سلامونه وخت ما سوشن درې بجې سوې نن د سیشنبه ورځ د 2015 کال د جولای 8 منټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او احمد شاه اعظمی هر کلی کو هله د سیروغ جوړ او خوشاله بیاست د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان پاړه په روانه غړی کې درته ریپورتونه او چیرنی لرو په دومنی مایک به درته نیاز احمد خان اونیس پروگرام حجرا وړاندې کړی خو پایل به له خبرونو وکړو احمد شاه اعظمی خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي د خیبر ایجنسی د باړې د قمبرخیل او بر قمبرخیل به کورسوي کډوال به لنن څه خبر تخپل کورونو تستنیږي او سعودي چارواکي وايي د کویت په مسجد کې د جون د شپږشتمې ځانمرګ برید په تړاو درې سعودي اورونه نیولې اوس بشپړ خبرونه نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال رادیو ته ویل چې له کابل یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رارسېدلی چې په اړه به نور جزئیات ورسته شریک سي خو یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال رادیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبان په استازیتوب ملا جلیل اخوند په اسلام آباد کې موجود دي تر څو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي د پاکستان قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بیا کورسوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنیږي د اف ډی ایم ای د عملیاتو څانګې مشر عادل ظهور په مشال راډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې د دې ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دې لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دې خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دي ته 50,000 روپۍ به ملاویږي هغه کارډ به دې ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دې خپل چې کوم د پېښور فوډ حبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا سره 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دې هم د تکیه مرکز نه اخلي
د باړې د کډوال د سنیدو لړۍ د روان کال د مارچ څخه پیل شوی او تر اوسه د کاخیلو او شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې پاکستان او هند خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې دا سیمه پرمختګ وکړي نوموړي دا خبره په ناروې کې د روس له خبري اژانس سره د مرکې پر مهال وکړه وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د شوو اړیکو پر تګلارې عمل کوي او شنګای همکاري سازمان کې د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به په ځانګړې توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي نواز شریف دا راز ویل چې له روس سره ښې اړیکې لري او دغه هیواد د توانایي په څانګه کې مرستې ورسره کوي وزیر اعظم د تعلیم په هکله په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی دي نوموړی په ناروې کې د برتانیې د پخواني وزیر اعظم ګورډن براون او د ناروې له وزیر اعظم سره لیده کاته وکړل او د تعلیم په ګډون یې ورسره پر بیلابیلو چارو خبرې وکړې د افغانستان د پلازمینې کابل د شاه شهید سیمې په لومړي سړک کې نن د بهرنیو ځواکونو پر موټر په ځانمرګ برید کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ولسي وګړی ټپي شوی دی د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی تر پیښو وروسته خبریالانو ته وویل چې ځانمرګ برید یو کورولا ډول موټر په وسیله شوی دی د شاه شهید پر دې سړک کې له دې وړاندې هم څو ځله ځانمرګ بریدونه شوی دي پر دې سړک د وزارت دفاع د کشف ریاست او د ولسي جرګې د ځینو غړو کورونه دي د روژې له پیله تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید کیږي طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې د دې برید مسؤلیت منلې دي خبرونه لمشال رادیو خاوري سعودي چارواکي وايي د کویت په یو مسجد کې د جون د شپږشتمې ځانمرګ برید په تړاو یې درې سعودي اورونه نیولې دي د کویت ښار د شیګانو پر جماعت د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وو چې په نتیجه کې یې شپږشت کسان وژل شوي ول د سعودي رسمي خبري اژانس د کورني چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې وايي له مشکوکو یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفجي سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې اژانس وايي بل کس په کویت کې او درې مشکوک د سعودي په جنوبي ښار طایف کې نیول شوی دي کویتي چارواکو ویلي شیګان پر جماعت د برید په تړاو ممکن له 40 زیات کسان تورن وپیژندل سي په برتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8 ترهګرو بریدونو چې 250 کسان پکې وژل شوی و د لسمې کلیزې یادونه کیږي. په 2015 کال کې د القاعده شبکې څلور غړو په بسونو او ترمځکې لاندې ټرینونو کې ځان وژونکي چاودنې کړې وې. دا د برتانیا په ښار کې تر ټولو ناوړه ترهګر بریدونه بلل شوی دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لندن ښار په هایډ پارک کې د جولای د 8 بریدونو د قربانیانو په یاد څلی کې د ګلو ګډې کښېښوده. د دې بریدونو د یاد مراسم په داسې حال کې پر ځای کیږي چې څو ورځې وړاندې د تیونس په یوه ساحلي آرامځای کې په ترهګر برید کې 13 تنه انګریزان او 8 نور کسان وژل شول. د برتانیا وزیر اعظم وویل د ترهګري ګواښ همهغه سریشتنی او مرګونی دی. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15 ټول پوښتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د 13 برخې د بخښلو غوښتنه شامله وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتې وه چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره دې جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 321 ارب ډالرو د پور نه ورکولو خطر سره مخامخ دی. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پر نوول د یونان د ژغورنې نوي مقررات تر اوسه نه دي برابر سوي. د فرانس وزیر اعظم مانوئل والس بیا نن ویلي چې فرانس له یورو ساحې څخه د یونان د وتلو خطر نسی منلای. او پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبري هغه وخت له ځنډ سره مخامخ سوې کله چې د ایران د بلستیک میزل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته سوه. دواړو خواوو پرونۍ ورځ یعنی د جولای 16 ځانته اخري نیټه ټاکلې ده. یو غربي سفارتکار ویلي که څه هم د بلستیک میزایلو معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخته نه ده راغلې او نه د اپریل د میاشت د لوزنامې په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي له بلستیک پروګرام څخه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 103 روپے خرسيږي. یو پوند په 107 روپے 50 پیسې او 107 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے او 114 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 70 پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے 70 پیسې او یو روپے 20 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 209 غستی کیږي او 208 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6 او 15 درجې، پیښور کې 8 او 6 او بنو کې 8 او 30 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه نامو له احمد شازمی وریدل. د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړي. نن په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د سولي خبرې اترې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د کېدو څه د پاسه یوه میاشت وسوه، خو لا هم د قانون مطابق له ټاکل سو غړو څوګند نه دی پوښته سوی. خو ولې چارواکی وایي د خیبر ایجنسی د باړي قمبرخیل او بر قمبرخیرو د بې کور کړل سو د ستنېدو لړۍ سر لننه پیل شوی.
مو دا دا او کو چې مجبوری تور ټول کومونه آباد شي او هلته لاړ شي. او مو په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، ترخانې دي، ژوند دی، دوکانونه دي، روزګار دی، ډېر خلک خوشحالي.
او په دوه منی مای کوم په حجره پروگرام کې د سوات نجیګرام سیمه ته بیایو چې په کې ځای خلک د خپل ځنګل پاړه اندشمن دي.
ځنګل چې دی تقریبا 45 سالو شو چې مونږ خپل ځنګل بند کړی. چیرې دا سوی ګیس مونږ ته رانلو نو شاید چې دا ځنګل دا به طبیعي ته رسي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی پایل د افغانستان د حکومت د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زخه کول. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیږي. او په دې اړه باندې به نور تفصیل غواړو ل خپل همکار ریاض مسخیل زاد چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو سره کوم په دې خبرو او تر او پاړه او نور جزئیات چې کوم سره تړلې کاغه را سره شریک کړی.
جی عبدالحی کاکل ترسو چې دغه پلاوی خبر ده نو د اسلام آباد کې کوم د افغانستان سفارتخانه ده او دغه رنګ د پاکستان چې کوم خارجه وزارت تنتوانه د دې خبرې پخلی کی چې دغه یو پلاوی د پاکستان په سفر دی خو کله چې مونږ د دینا د دغه سفر د ایجنډې
د چا پلاوی دی
دا د افغانستان دی کې چونکی د کم چې زموږ سرچینې دي هغه وی چې د حکمت کرزی کم چې نائب خارجه وزیر دی د افغانستان د هغه په مشرۍ کې راغلی دی او دی کې د طالبانو تر افه چې کم دی مولا جلیل هغه د دې د طالبانو نمائندګي کوي خو په دغه حواله سره چې کړه مونږ د پاکستان د خارجه وزارت د خارجه دفتر او دغه رنګ د افغانستان د سفارتخانه ته پوسوکو نو هغه د جزئیات ورکول نه ډډ وکړه او د دې وینا و چې دا یو غیر ارادي او ناڅاپه دوره ده او په دې وخت کې د جوګنې دي چې سکه معلومات د میډیا سره شریک کی خو تر څو چې بیا زمونږ سرچینې دي په افغانستان په امبیسی کې او دغه په د پاکستان په خارجه دفتر کې نو هغه مونږ ته وې چې دا زراتون کې لپاره چې کم د افغانستان کې به کم د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کم مذاکرات کیږي او دغه رنګ دینه مخکې چې کم په چین کې د چین او د پاکستان په مرسته باندې کم مذاکرات شوي دي نو دا هغه د نور غټور او د تیزغولو د پاره چې زر تر زر هغه سمنتکی انجام ته ورسی نو دغه لړکه با د اوس چې کوم مذاکرات کیږي دغه د پاکستان چارواکي هم شته د افغانستان د طرفه نائب چې کوم خارجه وزیر به حکمت کرځي او دغه رنګ د افغانستان د طالبانو استاذي هم په دې کې ناشتي نو دوی به داسې یو کړنلار یو دراتون کې د پاره یو کړنلار جوړی چې په هغه باندې درې وانه دوانه ډلې خاص کر افغان حکومت او افغان طالبان رضاوي او دغه رنګ د پاکستان په مرسته باندې او سره سره بیا د چین کردار هم په دې کې دی چې په دغه جوړ باندې دا افغانستان کې د امن او د مفاهمت کوم لړۍ روانه ده هغه زر تر زر خپل منطقي انجام ته ورسی.
سم ده ډیر رحمنانه ریاض مسخیل ستاسو ته شو وخت او شر روز غواړم. لکه څنګه تاسو اوریدل نن په افغانستان افغان چارواکو افغان طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې کیږي. د امریکا ډیپلوماټ مجلې د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وايي افغان ولسمشر روزداسي احساس کړی ده چې د خبرو اترو په عمل کې واځي او واځي په پاکستان تکیه کول شي افغانستان به ثباته نکړي. خداسي ولی راځي چې تفصیل ته غوښتو. په د ډیپلوماټ مجله کې دغه مقاله کابل میشتې څېړنیزې ادارې سینټر فار کانفلیکټ اینڈ پیس سټډیز مشر حلیم الله کوثری لیکلې ده. لیکوال پیل په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت جوړېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو له شوالې کوي. دی وایي اشرف غنی په هیواد کې د استحکام راوستلو لپاره د سولې د خبرو اترو شروع کولو لپاره د پاکستان سره اړیکې ښې کړې خو بیا یو وخت داسې راغلی چې د نوموړي د صبر پیاله ډکه سوه او اسلام آباد ته په سختو ټکو کې یو خط ولېږه چلې چې په درې اونۍ کې د نن دي طالبان د خبرو اترو میستر راولي یا دی په خپل هیواد کې د دوی پناه ځایونه لمنځه یوسي. لیکوال وايي شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز اعلان وکړی چې په یو میاشت کې د نن بعد د سولې خبرې اترې پیل شي. د دا داوا هم وکړه چې اسلام آباد ورلمخه د چین په اورمچي کې د افغان طالبانو مشرانو مولا عبدالجلیل مولا محمد حسن رحماني او مولا عبدالرزاق او د افغانستان د سولې عالی شورا ترمنځ د خبرو اترو سہولت برابر کړی وو. د لیکوال په وینا له دې سمدستي وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر مشرانو د اورمچي خبري اترې رد کړې چې د په خبره لدی د اشکارا سو چې طالبان په دوو ډلو کې ویشل شوی دي. حلیم الله کې چې د طالبانو جلاسه وړل سره روغه جوړه شایي تر یو حد د طالبانو جنگي قوت کمزور کړي خو دا به شایي هیواد ته ثبات رانوړي ځکه د قطر طالبانو واضح کړي چې دوی د بارني ځواکونو په موجودګي کې روغه جوړه نه غواړي. لیکوال وايي د طالبانو په ډلو کې د وشل کېدو وروسته ولسمشر غني اوس احساس کړی دی چې یوازې او یوازې پر پاکستان تکیه کول شایي افغانستان ته ثبات رانوړي.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو قبایلی سیمو ته د خبر ایجنسی د باړي د کم برخیلو او برکم برخیلو به کورکسو کډوال سر لننه بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د قبایلی سیمو لپاره د افتون په وړاندې مبارزې اداره وایي د سندونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کې شوې وي. د کومک د کم کی اختر دراتلو نه وړاندې به د کډوال خپل سیمو ته ستنې سي. سندونکو کډوال به وایي په کار دی چې د دوی د ژوند او روزګار د شکولو تابع وسی. نور تفصيل د پرحات شینواری په ریپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي، او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14 نیټې نه تر 14 نیټې پورې به لیږل شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیا کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو
او انشاء الله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو واپس مونږ ممکنه کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې واپس سنټروم کولو کړی دی، او الته نه به دی خپل واپس فارم او اے ٹی ایم کارت په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کوم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي، او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي. چونکې دی ته جوخته د دې کورونو دغل تکې دي نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دی ته بارا را روان د 500 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو، او هغې نه پس به دی هغه خپل پسې فوډ هلته مخلي.
د باډې بر کمبرخیلو یو مشر عبدالحنان پردی د خپلې قبیلې د ستنېدو په حق لا وایي.
موږ دا دعا کوو چې مجبوری تور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي، خپل روزګار شي، خپل ژوند شي، خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه باد هم شته، د ټولو خلکو کورونه وران دي، ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل. که یې مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي، ډېر حق دی. تومبای دا باغ ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګئی له دومره ګریزه کو ژوند لته پیدا شي. او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دوکانونه دي، روزګار دی، ډېر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سے دولی شاه پردی وایي چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعه د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي، او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي پاغه سیمونه ورکړی شوي دي، په پیسې نه ملاویږي، په دې روژه کې چې کوم دي هغوی ګرځي. دا مشکلات مونږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کړو چې دا مشکلات دي چې کوم دي ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دې ته معاشي پیکیج هم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي.
یا د دیویش د خیبر ایجنسۍ د باډې نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
څنګه تاسو اوریدل د تحصیل باړې بې کوره سوي کډوال بیرته ستنېږي. داسې د قبایلو په مختلفو سیمو کې د جګړې له وجې څخه او د عملیاتو له وجې خلک بې کوره سوي دي. ډان ورځپاڼې هم په دې باندې لیکنه کړې ده، وایي چې هلته د امنیت لپاره ضروري ده چې د فاټا ولس ته د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل سي. تفصیل به له انسا اجمل واورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخري مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2,300 وسلوال وژل شوي دي، او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره داغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي، چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي، او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایې ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ناروې په سر ښار اوسلو کې د تعلیم په حق له په یو سر مشرزه کې د برخه اخیستلو لپاره پروند حال ته رسیدلی دی. نوموړی به د سر مشرزه ترڅنګ د ناروې له وزیر اعظم او یو شمېر نورو مشرانو سره ویني. تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
وزیر اعظم اوسلو ته د ناروی خار ته رسیدلی دی او هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالے سره په هغه کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خصوصي استازی دی او د برطانیې پخوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دغه رنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د ودې لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې ورته احوال تیر کړي خبرتیا ورکړي او ور سره ګورډن براون بیا چې کومه پیښه شوی و د سکول نو په هغه باندې ورسره غمرازي او خواخوږي ښکاره کړي. دغه رنګ یو سرسري ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوی دی او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلې دي. تر څو چې نه خبر ده د اوس نه لږ سات وړاندې د روسي یوې خبری ایجنسۍ سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټول غونډي ملکونو سره ښه او ګټور تعلقات غواړي.
دا ریاض مسخیل. د روان کال د مې په دیرشمه په خیبر پښتونخوا کې بلدیت انتخابات وسو. د قانون تر مخه د ټاکل سو زخبه غړو زخبه په 15 ورځو کې د باید سوګند پورته کړي سي خو تر دې وخت د عمل نه دی تر څو ورسوي. هم دا پښتنه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان زخه کړی ده چې دا سوګند په کله پورته کوي. نو دا غو جواب
نو حلف کو قانون کی دادی چې کله دې منتخب شي نو ویدن 15 ډیز د ګزټ نوټیفیکیشن بل کدی ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر زین حلف علی یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د حلف د پاتری کارو رہی او جون کی الیکټورل کالس کمپلیټ نه ده تر اوسه پورې ټول ضلعو کې ډیسټریکټ کونسل او دغه ممبران نه دي منتخب شوی تر اوسه پورې لکداري ان کمپلیشن په وجه باندې حکومت
حوالے سره فیصله نه کړی تر اوسه پورې
صوبائی حکومت دا الیکشن میٹرز دی الیکشن کمیشن باندې حوالے سره راغلی دی.
بل عنایت الله صاحب تاسو آیا د دې بلدیاتی ادارو د لپاره کوم رولز اف بزنس ته طریقې کار دی هغه جوړ شوی دی هغه دی ته پبلک شوی دی دی ته ویل شوی دی
او رولز اف بزنس چې حکومت لیول به میټینګ شو بیا اخبار کې ورکړ شي او عام خلکو نن په غیبانه رائے واغستې شي راغې نو رستو لا ډیپارټمنټ هغه کې خپل رائے خپل هغه شامل کړي او رستو
نوٹیفائی
کې
بل نه تعالی صاحب د دې خلکو د پاره د دې بلدیاتی د درو د پاره ډیر سیکټریان پکارو چې هغه به د دې دارو د پاره د دوی د ملاتړ د پاره وو. آیا هغه ویکنسیانو نوټیفیکیشن شوه دی هغه باندې خلک منتخب شوی دی کده هغه پبلک شوی دی
او سرکاري نوکران دي دغه لپاره خبر کې اشتهار وکړي ان ډیر چت پکې او ان شاء الله تعالی برکت پکې.
آیا د دې خلکو د پاره په بجټ کې کمی پیسې مختص شوی وي نو هغه بجټ پیسې دې دارو ته کله ورځي؟
فاینانشل فاینانس کمیشن کمپلیټ شي، ادارې مکمل شي، نو موږ څه کار شروع کوي. صحیح ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوق څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د یک شنبه یعنی اتوار پر ورځ په بلوچستان کې به می چاودنو او د تشدد پیښو څلور تنه وژلي او شمېر یې ژوبل کړي وو. بیا د ګل پر ورځ هم په هدفي وژنو کې د شی مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړي وو. څېړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد لا لړۍ د حکومت واک او استعداد ته پوښتنې لاندې راولي. په دې کې تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیخې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد د لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پال غوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې څخه اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټنګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تھنک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده. ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخوانی حکومت په نسبت امنیت ډیر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کوم کنټرول کې د لایسي او د دې خپل خلاف اکشن خپل کېږي او ان شاء الله تعالی موږ وخت کوو چې په هر حالت او په صورت نو څه کوټ راځي نو د ماشان پر اساس دا ټول پټ دي. موږ تل ځای به باندې قانون دی دا په مقابله کې اوس پټ ده دی موږ یو تاسو نه تاسو نه نو ټول بازار خلاص خپل لګیا دي خپل سودا دي د دې سپیشل د کومنس د اسمانو د مډیک پارکینګ هغه واکټن کمپلیټ دی حکومت ما تاسو سوي وو.
خو سیړونکو او خبريال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لړمحاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس د غسره نو دا حکومت د پارا حکومت ایجنسیان د پارا انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو اگر د پارا ای دی لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ کوي یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دای معلومی دی چې یو شاید ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادی حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې به درته حجره پروګرام وړاندې کړو چې نن د سوات د نجګرام مې سیمې په اړه باندې دی. خو سم دولسې مې بجې سوي دي. احمد شاه زمې به خبرونه لنډې وړاندې کړي.
نن په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې اترې کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې له کابل یو افغان پلاو اسلام آباد ته رسیدلی چې په اړه به نور جزئیات وروسته شریک شي. په افغان چارواکي د نومت څرګندولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا جلیل اخوان په اسلام آباد کې موجود دي تر څو د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وایي له نن څخه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره سوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ام ای د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال راډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې پاکستان او هند خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې دا سیمه پرمختګ وکړي. نوموړي دا خبرې په ناروی کې د روس له یو خبري اژانس سره د مرکې پر مهال وکړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د شاشید سیمې په لومړي سړک کې نن د بهرنی ځواکونو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ولسي وګړي ټپي شوی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیم تر پیښو وروسته خبریالانو ته وویل چې ځانمرګي برید د کورولا ډوله موټر په وسیله شوی دی. سعودي چارواکي وایي د کویت په مسجد کې د جون د 16 ځانمرګي برید په تړاو یې درې سعودي ورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیګانو پر جماعت د برید مسؤلیت اسلامي دولت وسوالې ډلې منلی و چې په نتیجه کې 16 کسان وژل شوي ول. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8 ترګرو بریدونو 45 کسان پکې وژل شوی و د لسمه کلیزې یادونه کیږي. تمه ده چې د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس نن په برسلز کې د یورو ساحې په بیړنۍ سرمشریزه کې د خپل هیواد د مخ په زیاتیدونکو پور د بحران په اړه نوی وړاندیزونه ورکړي. او پرون د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبري هغه وخت له ځان سره مخامخ شوې کله چې د ایران د بلستیک میزایل پر پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو پر سر لانجه رامنځته شوه.
خبرونه مولا احمد شاه زمز خواور د لاغوس هم درته حجره پروگرام وړاندې کوو. دا په سواد کې زموږ همکار نیاز احمد خان د نجګرام سیمه په اړه باندې جوړ کړی دی چې د سیمه څنګه سیمه ده او سره ستونزې څه دي. راځي چې ورته وښو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمند اوریدونکو زو نیاز احمد خان د سوات نه د مشال ریډیو خبرونه حجری سره تاسو ته مخامخ یم. نن ما تاسو راوستي د سوات یو خيسته تحصیل بریکوټ ته. بریکوټ چې دینو د سوات د جرنیلی روډ باندې پروت سیمه ده او د ډیر تاریخي سیمه ده. د سره خواته 3 کیلومتر لري د جګرام کله ده چې شپږ زره آبادی لري. په هغه کې مونږه د باجوړی باچا چې دلته مشهور په توتی ده دغه په حجره کې ناسیو. دا حجره ده چې دلته کې د کلی ځوانان مشران را جمع کیږي او وی دلته کې زی مسلې چې ده هغه باندې باس کوي، په سیاست باس کوي، دلته کې جنو خپل غم خادي کوي. نن سبا چې کوم دوی ته مسلې را پیخي دي پاغه باندې به مونږ د دې زی د مشران سره ظلمو سره خبرې اترې کوو. هغه مسله به وړاندې بیاو او بیا به داغه چې دینو حل لارې هم ګورو. مسله دی وخت کې زمونږه کوربه با جوړه بچا چې توتی باندې مشهور ده، مشر ده، سپینګری ده او د دې زی کلی چې دینو مشري هم کوي. په ډیرو اهمو فیصلو کې دوی ناسي اسره به خبرې اترې کوو. وړومبۍ کې چې دینو دوی به مونږ ته د خپل کلی تعارف کوي. بچا لول خو تاسو ته چې دینو په حجره پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني. زه د خپل طرف نه د خپل کلی د طرف نه شکر دی چې تاسو رالی او زمونږ د ورکوټې کلی چې دا تاسو د دې هغه کمی تکلیفونه دي خلکو ته عوامو ته د هغې نه تاسو هم خبر شي او ستاسو د مشال ریډیو په وساطت سره دا ټول دا زمون دا کم مشران چی دی داتیم خبر شی نو دا زو تاسو تار کلیوی ما او پا خیرالی در تویم او زو ستاسو دیر شکریا دا کم
بلوم بنای که خپل کلی نجیگرام لگ تعروف که نجیگرام تا نجیگرام ولی وی او دغرنگ دا دیز لوی لوی ستونزی سدی دا ولی مشهور دی دلتا که سا پیداوار کیگی منگو که تل چاپیرا دیر خیستا غرون دی شینکه دی و دیلا ربانی منگ دا لوچو باغونم ولی دل لشل تالانم ولی دل نو که تاسوی پا خپل جبا که دا دی لگ تعروف که
زمون کلی تا نجیگرام وی او نجیگرام خو دستان سیکرت یا نوم دی دا پخوانه دا معنی دا او د دین علاوه زمونږ په کلی کې الحمدلله زمونږ ټول میاګان اوسېږو پاپینی میاګان او زمونږ د پاپینو میاګانو تاریخ خیر دی پسې خو دومره اوږد نه شو تللی په دې سات کې خو بیا هم دا زمونږ ټول یو کورنۍ ده یو نکال واد دی او د دغه په باره کې که تاسو وایئ د کر کروندې په باره کې یا د پیداوار په باره کې نو دا خو لا اوس دا دي خو د دې نه مخکې زموږ په کلي کې د مالټو باغونه د ټولو نه ډیر مشهور به مالټه زموږ د کلی وه اوس د هغې مالټو هغه مرض په وجه باندې مالټه ختم شوه او اوس خلکو شلتالان شروع کړل جوار غنم دا ښه په وفر مقدار الحمدلله زموږ د ټول کلی زموږ د میګانو ښه کیږي او زموږ د کلي د علاقو د زمیندارو ډیر ښه فصلونه کیږي
لوی مسالې ستونزې څه دي او دې وخت کې کومه غټه مسله ستونزه تاسو سره مخامخ ده
مسایل خو تقریبا ډیر زیات دي لکه چې ملک کې حالات داسې دي خو د مسایلو په باره کې چې کله مونږ خبرې کوو نو مونږ د ټولو نه مخکې سوی ګیس لرو ځکه چې دا زمونږ د کلي د ټولو نه غټه مسله او دویمه غټه مسله زمونږ د روډ چې هغه د والي صاحب په دور کې د بادشاه صاحب په دور کې زمونږ د روډ جوړ شو کچو بیا په دې باندې پل نه و په دغه تاسو چې کوم رالی د خوړونو مند پل ورته مونږ وایو خو هغه پل الحمدلله د نن نه یو نه لس کاله مخکې مونږ قوم په خپل سر هغه پیسې را غونډې کړې او پل جوړ کړو خو د دې نه علاوه زمونږ د سوی ګیس مسله چې ده هغه ډیره ضروري ده ځکه چې سوی ګیس زمونږ د کلي نه تقریبا په 1000 میټر کې دی سو سو پیرې د مشران راشي د پاټو والا راشي یاره مونږ به تاسو له ګیس راولو مونږ به داسې وکړو یا تاسو لکه بټواري وکړئ او داسې وکړئ نقشې جوړې کړئ لارو کوڅو کې پیمایشونه وشي خو لا تر نن ورځې پورې په دې باندې هېڅ دغه نه دی شوی عمل درآمد نه دی شوی د دې نه علاوه زمونږ د قوم ځنګل تاسو چې دا چاپېری نه دا کم چې وایره شنه شنه باغونه او شنه وادیانې دي نو دا زمونږ د میاګانو الحمدلله زمونږ میاګان یو موټی یو اواز دي دا ټول ځنګل چې دی تقریبا 45 سالو شو چې مونږ خپل ځنګل بند کړی بهر د کلي نه بهر نشي وتی پدې کې زموږ سره د فارش هغه غم زموږ سره دیشته الحمدلله فارش ولا راشي هغه خپل غرامونه ولګي خو دلته کې نسوک نقصان کوي نسوک ونی وې نسوک ځنګل کټ کولې شي ځکه چې دا زموږ د قوم خپل باندې ده
خو د سویګیس ته نشوړ د روان دی په کټای
دی چیرې دا سویګیس مونږ ته را نه لونه شاید چې دا ځنګل د طبیعت راشي ځکه چې زموږ د علاقې کم از کم شپږ وزر آبادی ده نو کفر غدا بادی دا سی رواني او دا وګديږي نو دا مخمخه خلک ګڼ شي دا ځنګل خو بیا مخه ختميږي
یو بل مشر ناست سپینګیر دی هغه نم د دغه ځای مسلې په حواله باندې بیا د سویګیس د نشوالي په حواله باندې چې کوم تکالیف را مخامخ دي په هغې باندې بحث کوو کاکا ړومبۍ کې به چې دی نو ما سره خپل پېژنګلو کوي خپل نوم به ووایې عمر اوس څومره دی څه کار کوئ
زما نوم همشیر دی دې نجیګرام اوسېدونکی یم عمر مې تقریبا 72 سال دی او دې کلي نمایندګي مې هم کړې ده کومه اوس هم باقي د کلي په دغه مسلو باندې خو تاسو سره لکه باجوړي چې کوم بحث وکړو نو واقعی چې اول ناول مسله خو زمون مسوی گیسته په دې باره کې مونږ چې تاسو ون اصلي ز پالتو د وژن زمون دا غټ شکایت مونږ له تر اوسه پوری په دې 65 سال کې وی پالتای کار نه کوي البته دا کم کوسی چې نن جوړی شي دي لارې کوسی نو دا هم چې ایم ایم ایک دور کې جوړی شي دي باقی د نورو پالتو زمون له یو کار نه کوي زمونږ به لای چې دا فوجو دور کې راغلی دا
زمونږ وبچی دی دا په فوجي د ورکی راغلی دی
مشروعي چره زمونږ لوی ستونزه مسله چې دا هغه د زیات ګیس نشواله دی او بیا د سړکونو نشواله دی چې کچه سړکونه دی نو دغه باندې تاسو لګرنا واچوي چې د دینه تاسو قوم ته د توسیدونکو ته زمیدارو ته کاروباري خلکو ته سرکاري خلکو ته سمره مشکلات چې سمره هغه د دینه
تګ دی ته زمونږ دومره مشکلات دي چې زمونږ د کده چې زنګل خبره وکړه نو سویس ګیس ته نه مونږ دومره زور لګولې دی مونږ د دې په اړه کې یعنی د سنیټر له هم تلیو امیر مقام له هم تلیو او نور یعنی زی په ځای یعنی کپارټو والا کسان ته هم مونږ ویلي او هر یو مونږ ته دا کړی چې بالکل زوی کومه دا به وشي لیکن ته نن وجه پورې یعنی یو تن هم د هغې په باره کې سمخ کې یعنی کارکردګي مونږ ته ونه خوه دویمه خبر دا چې مونږ د سوی ګیس کمزور چې لګو نو باجوړي چې کومه خبره تا ته وکړه دا ځنګل دا چې تو آشنا علاقه دا یې نه نو دا به تقریبا چې دوه کاله وزینو دا چې کچری تورال دا به بیا نه ولې چې اباجي زمونږ سیوال شوه او د ورځې کم از کم دوه درې ټره کوه لرګې د دې غرنه زمونږ راوځي په دې باندې مونږ حکومت ته سو سو پیری دا بیان ورکو چې مهرباني وکړي زمونږ د دې ګوز لګو کړي کچری دا ونه شي زمونږ ځنګل ختمیږي بالکل بیخي ختمیږي دویمه خبره دا چې مونږ ته د سړک چې د کموي چې تاسو په دې سړک باندې راغلی دا ټول کنډرات شوی دی د دې په باوره کې مونږ ویلي لیکن یوې پارټۍ هیچا د دې توجه ونه کړه اوس مونږ ته د اسپتال غټه مسله ده ولې چې د شپې دلته دغه شي مونږ ته بیماری راشي هر څه چې راشي نو یا به بریکوټ ته وړو یا به سیدو ته وړو نو چې کم از کم یعنی دلته کې یو اسپتال ڈسپنسری مونږ ته جوړی نو زمونږ د عوام ته د هغې د دې په باره کې دلته کې فوجیان راغلي وو هغو د دې منظوري اخیستې وه او مونږ ورته ځای هم خولی وو خو هغه یونټ چې دی هغه بیا دې ځای نه لاړه او بیا دوباره د هغې نه وروسته هغو هم چې دی نه تفصیل رانه دوه درې پیری د هغې ما بیا درخواست هم وکړو چې دغه شانتې واقعات شوي دي خو هغو د هغې په جواب کې وایي چې یاره دا به کېږي خو په قلاره نن سبا مونږ ته مشکلات دی
قدرمند اوریدونکو دې وخت کې د مې وخت شوی دی مونږ دې وخت کې د بریکوټ نجیګرام کلی کې باجوړي باچا په حجره کې ناست یو او خبرې اترې کوو د دې ځای په مسلو باندې دلته به الو یو ورکوټي شانته کې دما په دغه دمه کې تاسو یو ښایسته سندره اورئ مونږ راځو واپس مونږ سره اوسئ
خالی نامی بہنڈ
قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د حجری په پروګرام کې هرکلی. مونږه دی وخت کې ناس یو د سوات نجیګرام خيسته کله دی سپرلی ټوکېدلې دی چاپېره چې دی نو شینکې دی دنګې دنګې ونې دي یخ هوا چلیږي او د باجوړي باچا د حجرې نه تاسو مخامخ یو مشران کشران راغونډ شوي دي او د دې ځای په مسلو باندې بحث کوي. دې وخت کې مونږ سره یو خيسته ځوان ناست دی په دغه حجره کې چې د شکل نه تعلیم یافته ښکاري. د سره به پیژنګلو کوو او د دې ځای هغه مسله ګیس شو یا نورې مسلې په باندې بس کوو. ملګریا تاسو هم په دې پروګرام کې هرکلی، خپله پیژنګلو به راسره وکړي.
مهرباني جی، زما سمیع الله نوم دی او زه سیدو میډیکل کالج کې ډیمانسټریټر یم. په دې ټایم کې چوټي او فراغلم نو تاسو د ګیس باره کې زموږ د مشرانو دا خبرې وکړي. بې شکه په دې کې هو څه شک نشته، خو د ټول نه غټه مسله زموږ دا ده چې دلته کې د ګیس راتلل خو ډیر اهم دی، خو دلته کې زموږ د بجلی هم ډیر سخت کمی دی او هغه هم زموږ چې دی د ګیس نه پیدا کیږي. نو که مهرباني وشي او د حکومت موږ ته دا ګیس دلته کې راکړي نو موږ اسې هم د بجلی ډیر سخت کمی دی، نو موږ به دا ځان له د ګیس نه پوره کړو او دی غریب عوام ته بچی ته دا مسله ختم شي.
قدرمند اوریدونکو، دلته کې ابزر شاه بچا هم ناسته. ابزر شاه بچا چې دی نو سیاسي کسته دلته کې دی زینا صوبایي اسمبلی د پاراغي ټاکلې هم کړې دي او دلته دا غي هم چې دی په دې علاقه باندې یو اثر رسوخ ته او وخت په وخت د دې چې کوم مسلې دي هغه د میډیا په ذریعہ باندې او یا د جلسو په ذریعہ باندې وړاندې کوي. بچا تاسو نوم دغه پښتنه کوو چې را دلته کې د خلک د کوم چې حجره کې کسان ناستي زیاتره دغه وایي چې دلته کې ګیس دی نشواله دی او د ګیس د نشواله د وجې نه چې کوم دلته کې ځنګلات دي هغه تباهي طرف ته مخ دي. تاسو به لږ نظر مونږ ته واچوئ چې دلته څه قسمه ځنګلات دي، دغه د ملک لپاره څومره پیدمن دي، هغه د وطن ته څومره پیدا ورکوي.
ډېره مهرباني نیاز خان. داسې دی چې زمونږ دا کلی ډېر تاریخي کلی دی، ځنګلاتو سره سره د بد مت آبادی دلته ډېر زیاته سیوا ده. دلته به په ټول تاثیری بریکوټ کې د ټول نه زیات آبادی چې ده نو هغه زمونږ په دې کلي کې ده، نو تاریخي لحاظ سره خدا کلی ډېر زیات اهم دی. بل که مونږ د ځنګلاتو خبرو وکړو نو د نن نه پنځه څلوېښت څلوېښت کاله مخکې زمونږ قوم چې دا خپل ځنګل بند کړی دی چې دا وسوک په بازار کې نه خرڅوي. نو الحمدللہ زموږ ځنګل چې دی نو پای کې وایلډ لایف هم ډېر زیات دی، بیګر شولو یا زرکی شو یا نور داسې هغه شول هغه په ډېر زیات سیوا دي. اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې دغه ځنګل مونږ څنګه بچ کړو. نو هغې لپاره مونږ سره واحد حل دا دی چې سویګه زموږ کلي ته راشي نو ځنګل به خلک بیا د سوانې دپاره بنکټ کوي، نو دا ځنګل او دا ماحول چې دا بچ کېدی شي.
زه دغه طرف ته چې را تاسو د ټولو مشرانو مې ویلو چې را دلته کې ګیس چې دی هغه په بازار میټر کې دی، یعنی یو کیلومتر شو، نو د سوات زیاته برخو ته چې دی د ګیس هغه پایپونه تللی دي، هغې د کنکشن ورکړی شوي دي، نو په دې کې کم خنډان دي؟ سیاسي خنډان دي، حکومتي خنډان دي، یا څه داسې وجې دي چې یاره دې طرف ته ګیس نه راځي؟ او په دې کې ستاسو کمیونټي، ستاسو علاقې خلکو، عام ولسو هغې په کې څه هلې ځلې کړي چې دا ګیس یقیني کړی شي دې ځای ته؟
داسې د نیاز خان چې د ګیس دا کم پروجیکټ چې دی نو دا د 2008 نه را روان دی. هغه کې زمونږ یو اقلیتي ممبر و هغه دې له فنډ ورکړو، دا هغې نه پس فنډ په دې کې امیر مقام ورکړی دی، دا هغې نه پس بیا تیر د نیشنل چې کوم حکومت کاکی خان هم فنډ ورکړی دی. خبره داسې ده چې تر اوسه پورې ببریکوټ تحصیل کې که چا ته پیپ لګېدلی دی نو ستا د معلوماتو دپاره عرض دا دی چې چا له لګیس ورکړی نه دی. خو مونږ چې بار بار وایو ببریکوټ کې خوا خواسي هم خارې ده، نه خوالته ځنګل شته نه بل شته، خو مونږ ته زیات حاجت داغه دی چې زمونږ دلته که دا ګیس را نه شي نو زمونږ دا ځنګل چې دی دا به زمونږ نه دغه کیږي. نو دا د 2008 نه دا منصوبه را روانه ده ببریکوټ تحصیل کې، خو تر اوسه پورې زما خپل نظر دا دی چې هغه که زموږ دا کلی دی، که هغه زموږ په خوا کې ناوګی ده، که زموږ په خوا کې دې خوا کنډاک جنګیر دی، باید چې دا ګیس چې دی کلو ته ایکسټینډ شي نو زموږ دا ګیر چاپیره ځنګلات چې دي نو دا به محفوظ شي او دا غرونه چې دا به سر دوباره چې کوم ځنګل ختم شوی دی هغه به دوباره چې دی نو هغه وشي.
تاسو چې موجوده صوبایي حکومت چې دی چې د هغې ذمواري جوړېږي چې دی خلکو ته د ګیس هغه اسانتیاګانې ورکړي، نو هغې پکې څه کردار دی؟ هغې نه څومره ګیلې دي؟
موجوده حکومت د کارکردګۍ خبر هم وکړو نو تیر چې کم زموږ فینانشیل ایرو په بجټ کې هغوی ترقیاتي بجټ صرف 11% لګولو، ٹھیک شو. اوس دا مئی دا جون چې دی نو یو میاشت پاتې ده او زما د معلوماتو مطابق ترقیاتي بجټ دوی صرف 41% لګولی دی، نو زما اندازه خدا ده چې دا به 50% ته ورسی. اوس سویگی چې دی یا وبډا محکمه شوه هر یو محکمه چې ده هغه په اډر باندې نه کیږي چې موږ دواکه هغې ته پیسې جمع کول غواړي. د صوبایي حکومت دا فرض جوړیږي چې سویگی ته محکمې ته پیسې جمع کړي د پیپونو دپاره د انسټالیشن دپاره. نو هله به سویگیز محکمه موږ له کار کوي په اډر باندې او په منظورې باندې خو یو منصوبه چې دی نو هغه چلیږي نه. د صوبایي حکومت په کار چې دومره بجټ ورسره پروت دی او دوی لګولی نه شي چې هغه په ترقیاتي د نورو محکمو له د خپل بجټ ورکړي چې یاره تاسو یې په خپله نه شئ لګولی د نورو محکمو له ورکړي چې یاره دې کړي ته چې د ګیس دپاره موږ پیسې جمع کړي دې ته موږ د بجلی دپاره جمع کړي دې ته موږ د روډ دپاره جمع کړي. نو دغه شانتي به دا کار روان شي او که فرض کا دوی وایي چې یاره پیسې به پرتی او موږ یې لګو نه نو بیا خو ترقي ممکنه ده. نو انشاءالله چې زمونږ اتفاق او اتحادی زمونږ کلی نو موږ خو به خپل فریاد هم کوو کونه شو بیا دا مشران گیر چاپیر ناستی بیا مونږ باقاعده چې دین او غی احتجاج کوو په بریکوټ کې چې را مونږ هم روډونو ته راوځو چې بیز مونږ هم د علاقې خلکو تاسو چې مونږ لګیس نه راکوي زمونږ مسلې نه حل کوي زمونږ د ماشومانو مسلې نه حل کوي نو بیا خو خبره ګرانه ده مونږ د دې ملک وګړو د علاقې خلکو او بیا مونږ د دې مطلب بدای شي دا موجوده حکومت په احتجاج باندې مونږ مجبور کړي.
دربند اردن کو مشر رحمشیر صاحب نا بیا پختنه کو دوی مسلی ویلې د گیس ویلې د سړک ویلې دوی نو واست پختنه کو چې دا مسله به حل کیږي څنګه دوی ست تجاویز ورکې حکومت ته ټولنې ته چې دا بسنګ کی کاکا څنګه وای چې را دا مسله بسنګ حل کیږي په کومه طریقه
مسله خو جی ډیر اسان په اسانه باندې حل کیږي خو کچری زمونږه حکومت موجوده حکومت په دې باندې توجه وکړه گیس چې مونږ وایو دا دومره زیات کرمو په دې باندې توجه ورکو نو دا مونږ ته په یو میل کې راغلی ناک میره وته چې هغې ته رسیدلی او د هغې په باره کې دې نه مخکې مونږ کړو او زمونږ د کلي پیمایش هم کړو خو د هغې باوجود مونږ بیا چې دی نو امیر مقام صاحب پسې لاړو او هغه د هغې تعقید وکړو نو هغه وی چې یاره د دې پیمایش چې دی نو نه دی شوی د دې او دا یو کلی بل یاد کړو چې کوم وخت کې اوس د هغې بیا دوباره د هغې پیمایش یې کړی دی خو لکه افضل شاه چې کومه خبره تاسو ته وکړه نو په پیمایش باندې یا په سفارس یا په وینا باندې نه کیږي د دې دپاره یعنی د پن ضرورت دی چې حکومت د دې دپاره پن مقرر کړي او دا هغه پن ورکړي نو دا به ډېره زر مونږ ته دغه شي او کچری یعنی مونږ ته دا دغه ګیس را نغې نو لکه افضل شاه یا باجوړي تاسو ته وي نو دا ځنګل چې دی دا بالکل زمونږ ختمیدونکي دی او ختم ډیر زر به دایا نه ختم شي نو مونږ سوال دا کوو حکومت ته چې دې باندې توجه کی او دا ګیس مونږ ته زر نظر یې نه راکی.
دربند کو یو ځل بیا زو خپل کوربا باجوړي با چاته دوی نن پښتنه کوو چې را تاسو مشران کشران را ټولېږي او کله چې دسی مسله راشي هغه مسله چې دینو بیا تاسو څنګه حل کوي نو دغه رنګ د ګیس دا مسله یا د سړک چې روډ خراب دی دا مسله تاسو ست تجاویز ورکوي چې را د بسنګ په اسانه باندې حل کړی شي او د دین په بیا تاسو ته پیدا راشي د کلو سومره خلک په دین مستفید شي
چې مسایل نو دغه به حل ومي دا خو نه خبره ده خو په کار هم ده د مونږ ووټونه ورکو دلته کې بکسی کې دی لکه څه چل دی د فلانی پارټي د فلانی پارټي د هر سړي خپل یو پارټي د هغې مطابق هغې ووټونه ورکو او چې فرق زه ووټ ورکوم دا خو زما حق جوړیږي زه پاکستانی یم دا زما حق دی چې په کار ده زما کلي ته زما عوامو ته زما علاقې ته د هغې د ترقیاتي کارونه مو کې دې دپاره دې په کار دی چې فنډ هم ورکي نو که فرق دې فنډ نه ورکوي دا سجل یار زموږ سره فنډ نشته نو سبا به داسې وخت راشي چې دا قوم به راپاس دې خلکو بیا ووټونه هم نه ورکوي سبا بیا د حکومت څه وایي چېره نجیګرام کې یا په دغه علاقو کې ووټونه نه کیږي ولې نه کیږي خو په دې وجه به نه کیږي مونږ به احتجاج کوو مونږ به روډ ته وځو ښه خبره ده دا چې اوس په تېر پیره باندې دا حکومت الحمدلله کامیاب شوی دی زمونږ ګران صاحب چې دی زمونږ ایم پی اے دی او ښه قابله لکته ښه تکړه دغه دی ممبر دی زمونږ په کار ده چې ګران صاحب راپاسي او په دې باندې د خپل په اسمبلی کې په دې باندې بحث وکړي چې اخر په دې ګرام کې ګوره دغه شته کوم چې د بود مت دغه دي ګمبتونه دي آثار قدیمه ده هغې ته د روډونو دپاره غور وکړي ځکه چې دې له به سیلانیان به راځي هغې دپاره روډونه جوړ شي د هغې کہ بہ خلق زن لا دکانوں جوڑ کے آگے کہ بہ خلق اٹھل جوڑی کی نو غریب خلقو تا گئی تب روزگار مواقع ملوشی مجھے دا گیس تپار ہوئی نو کفرز کا گیس زمون کلی تور نکی نستا سخیال دا چیزا زنگل چیز کمین یا تو کال دو کال پس وہی نہیں سوال نہ پیدا کی گی سنگ چیز نور والا کو دا خڑ غرو نہ پراتے دی ہم دا قشان پر بیام دا یو خڑ غری دا شکر دا دی چیز تقریباً 40-45 سالو شو زمون دی مشرانو پا دی دا پانده بانده ایخی و آغ بانده لا تروس پوری موسوم قائمه دا خدا با ترکی مخت پوری قائمه ای پا کار دا چې زمونږ مشران زمونږ ایم پی ای زمونږ ایم این ای د دې لپاره فنډ ورکړي د دې لپاره علي ځلی وکړي په دې کې په اسمبلی کې आवाज وکړي.
دربند اور دونکو د مشال د حجره په دیخ پرونه کې مونږه راغلیو د بریکوټ د سیمه د صوبایي سملای غړې عزیز الله ګران څخه دغه پښتنه کو چې دلته کې خلکو په حجره کې کمی ګیلې وکړې بیا غي ویل چې دلته کې سوی ګیس نشته او دلته کې روډ خراب دی هغه نه په دغه اړه باندې پښتنه کو چې د تیر دوو کالو راسي دوی په دغه سیمه کې د صوبایي سملای غړې دي او دلته کې د ترقیاتی کارونه کوي. ګران صاحب تاسو ته په دې مشال پروګرام کې هرکلی وایم. ګران صاحب تاسو څه وایئ چې را د دغه سیمه چې دوه داخله کوي چې د پزرګونو آبادی ده او دغه ځای کې ګیس تر اوسه پورې نه دی راغلی که ګیس را نغې نو دغه ځای چې کوم ځنګلونه دي هغه به خراب شي چې دوی د ډېرو سو کالو راسې ساتلي دي نو په دغې باندې صوبایي حکومت څه پروژه لري چې د هغوی سره مخکې نه دوی چې پنډونه ورسره شته خو دغه سیمو ته پاملرنه نشته. جی
دا تاسو به چې ګیس معاملات د مرکز سره تعلق ساتي خو زمون کوشش روان دي چې د صوبایي ګورنمنت زما په پند باندې کار کوي نو بالکل زمون په نور کما خو چې اوسه هغه جنو نه راته مشکلات دي بل نه چې تاسو به د ټیګرام د پیچ با اټاک سره دا غره دغه نصره ده په پاس کې راځي زمون دا کوشش روان دي چې ان شاء الله په پیچ کې اټاک کې مغرد ته خیر کې سره سم کازم د پند راشین ان شاء الله زمونږ پیچ کې خپل پند دی صبای ګورنمنت طرف نه خبره بالکل ورکو.
ها عزیز الله ګران صاحب دوی خلک ګله دا هم لري چې دغه سیمه سړکونه ډیر زیات خراب دي او د دې سره سره دغه سیمه کې ډیسپنسری یا د صحت اسانتیاګان هم نشته. یوازې نجګرام نه د بریکوټ خواو شا چې دغه لسونه کلی دي هغه وی چې د 5500 زر نسې و آبادی ده او د ټوله ستاسو په حلقه کې راځي دغه د پر اساس سره سره پروژې دي.
ها ګور زما په حلقه کې زما وروره پنګه او ټول چې دغه علاقې ته چرته په بل سال کې څو خطر نه زور ته دوه ډیر تنه ما هغه ته ما وروښ چې بالکل ککړ ده هغه سره کوشش کوم چې هغه زو پوخ کما.
ډیره مننه ستاسو عزیز الله ګران صاحب. قدرمند اوریدونکو دې سره زمونږ د پروګرام مشال چې کوم حجره پروګرام دی دغه وخت سر ته رسی په دې پروګرام په برخه کې مونږ هڅه کړې دي چې دغه خلکو مسلې ستاسو حکومتي چارواکو ته ورسو. عزیز الله ګران چې دی هغه د صوبایي حکومت غړی دی په دغه سیمه کې چې دی نو هغه ګرځي او د حکومت له اړخه ترقیاتي کارونه کوي. خپل کوربه نیاز احمد خان له اجازه ورکوي. خاد او آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیسغم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره نیخ پنیخه